خوګورېدم خو دا وایس اف امریکا دیو ریډیو د سردار علي ټکر د پروګرام بل ډیو سر څخه په خدمت کې زره خوګورېدم کو لکه څنګه چې تاسو ته پته ده په نن ورځ باندې موږ تاسو سره د پښتو په ادب او سره د پښتو په ولسي ادب د شاعرۍ په اصنافو او د ادیبانو شاعرانو په جون او د هغوی په کار باندې تاسو سره خبرتې کوم. مونگ تاو سرا دا تپی پا موضوع باندی دیری تفصیلی خبری تری کری دی دا تپی پا جوڑخت دا سرا هم خبری کری دی او دا غشارت دا سرا دا تپی چی کم تاریخی اهمیت دی پا دی که چی دا تلمیح پا حوالا چی پا تپا کسو اگا تاو سرا طول مونگ شری کری دی او بیام دا غینا پس تاو سرا دا کاکری غالو پا حوالا باندی خبری تری کری دی او دا کاکری غالو جوڑخت دا هم مونگ خوری دی او پا کاکری غالو کی چی کم تاریخی خبری دی اغه هم پغې د سره هم مونږه خبرې ترې کړې دي او دا دوه اسناف داسې دي چې د دې جوړه خو بدل دی خو د دې جوړون کې زیاتره زمونږه اخبار مخزینه دي خزي دي ان خزینه شاعري دي زمونږ نو په دې باندې تاسو سره مونږ ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي په دې دوه اسناف باندې او د دې نه پس بیا تاسو سره مونږ د چارپیټ په موضوع باندې ډېر تفصیلي پروګرامونه کړی دي او پغې کې مونږ تاسو سره د چارپیټ په جوړه باندې خبره کړې ده د چاربیت په مضمون هم د سره خبره کړې ده او دغه شان لکه څنګه چې ما د ټپی او د کاکړي غړو خبره وکړه په چاربیت کې تاریخي واقعات ډیر زیات دي. دا د چاربیت ډیر لوی خاصیت دی چې د نظم په شان په دې کې تاریخي غزاګانې مکمل بیان شوې دي. ډیر ډیر غزاګانې د هغوی پوره حالات پکې بیان شوې دي نو د چاربیت اهمیت په دې وجه ډیر زیات دی چې په دې کې ډیر یو تفصیلي خبره هم کېدی شي او د پدې باندې تاسو سره مونږ خبرې ترې شریکې کړې دي او پدې زموږ پدې د چاربیت پدې پروګرامونو باندې بیا زموږ محترم ډاکټر اقبال صاحب یو کتاب د چاربیت په هنه په نوم باندې لیکل دي چې هغه تاسو ته اوس په مارکیټ کې ملاوي دي چې هغه تاسو کتلی شي او دا غي د فائدو چتول شي او ډیر خلک دا غي د فائدو چتې کم کسان شتو کې په سبقونو وي او غي د فیلو پی جی سکي اغی د دې کتاب نه ډیر لوی فائدہ سلولی شي ځکه چې په دې کې ډیر لوی معلومات دي په دې کې ډیر زیات خبرې دي او په دې کې مونږه اغه ازګی ته رسیدلو چې دوم بنه چاربې ته چل کړی دا یو ډیر تاریخي پروګرامونه مونږ په دې چاربې ته باندې کړی دي. خو د څه وخت نه مونږ تاسو سره د غزل په موضوع باندې خبرې کوو او څنګه چې لکه تاسو ته پته ده چې مونږ تاسو سره دا خبرې شریک کړې چې غزل د عربی نه فارسی ته راغلی دی د فارسی د ایران چېونو هغې ولګېدل او د نصیب او تشبیب چې کوم تمهید دی د قصیدې هغه راواغشته او د هغې نه یو بل صنف جوړ کړو هغې نوم ورکړ د غزل. په دغه غزل کې مونږ تاسو سره دا خبرې کړې چې د غزل کوم لوازمات دي په هغې د سره مونږ خبرې کړې دي. مثلا مونږ د سره په تغزل خبرې کړې دي, مونږ د سره په رومانټیسزم په غزل کې خبرې کړې, په عشق, په سوز او ساز او ګداز, په دې هر موضوع باندې تاسو سره مونږ د غزل خبرې کړې دي او د غزل په جوړښت هم د سره خبرې کړې دي چې د غزل جوړښت څنګه دی. او د دې نه پس مونږ سره د غزل په دې موضوع کې مونږ تاسو سره د شاعرانو ادیبانو د ژوند او د هغې چې کوم کار دی هغه شاعران چې چا غزل لیکلی دی د هغې په حواله باندې هم تاسو سره مونږ خبرې ترې کړې دي او په باقاعده توګه باندې غزل په پښتو کې دا متعارف کړی دی ارزانی ته روحانیانو چې کوم شاعرو نو دغه شان په خو نن سبا چې کوم مونږ تاسو سره د شاعرانو ذکر کوو نو هغه شاعران دي چا چې غزل لیکلی دی, چا چې په غزل کې خپله تبازمایي کړې ده. نو نن چې زمونږ کومه شاعره ده په کوم چې به مونږ تاسو سره خبرې کول غواړو د دې شاعر نوم دی رابعه ممتاز بیبي. د دې د ژوند په حواله, د دې د کار په حواله به تاسو سره خبرې اترې مونږ شریکو. مونږ سره زمونږ درانه خواږه محترم ډاکټر محمد اقبال, ډاکټر اسماعیل گوهر صاحب او مونږ کوشش کوو چې ډاکټر احمد مغموم صاحب سره هم زمونږ رابطه وشي. د درې واړه مونږ سره چې کوم زمونږ مېلمانه دي د پروګرام کې سره موجود دي, د ټولو نه اول ورز خپل درون خو محترم ډاکټر محمد اقبال الله او د هغې نه لږ نظر اخلو چې هغې را سره څه نظر شریکوي د رابعه ممتاز بیبي د ژوند او د هغې د شاعرۍ په حواله باندې. اقبال خان, تاسو ته په پروګرام کې په خیر علی وو. ډاکټر صاحب, لکه څنګه چې تاسو اورئ چې زمونږ نننی پروګرام کې نو خرابه ممتاز بیبي باندې دي, نو که د دې په حواله سره نظر شریک کړو تاسو به ډېره ډېره مهرباني.
تکر صرف رابع ممتاز تو یو مذہبی کورنۍ کې په دارمنګي کې په پیښور ته نږدې په ورسک روډ پیدا شوی و. د رابع ممتاز څلور رونه او درې زامن یو پکې کرنل ضیاءالدین چې په سیریلیون کې شهید شو, بل د پاکستان آرمی نه میجر ریٹائر شو اور مشر کینیډا ته لاړ اور هلته استوګن دی. رابع ممتاز په کال 2011 کې وفات شو. رابع ممتاز د مشهور شاعر, لیکوال, بروډکاسټر, ډراما آرټسټ قربان ده چې په پښتو کې په مرچکی, پیندا خان اور هدایت خان په کردارونو باندې مشهور و. د رابع ممتاز سکول ته نه وتلی, هغه خپل تعلیم په کور کې حاصل کړی و. د رابع ممتاز پلار دا کوم دا آرټسټ خبره ما وکړله چې دا عبدالله جان مغموم دی جی, هغه ته پیندا خان, هدایت خان او دین علاوه مرچکی دا کردارونه هغه په ریډیو باندې ادا کول او په دې باندې هغه ډېر زیات یعنی شهرت مو دی. مشهور رابع ممتاز سکول ته نه وتلی دي, هغه خپل تعلیم په کور حاصل کړی و. د رابع ممتاز پلار د برطانیې په فوج کې افسر و. رابع ممتاز خپل پلار سره په ټول هندوستان کې ګرځېدلی و. د رابع ممتاز پلار هم یو شاعر و, کتاب یې نه دی پرېښی. په پښتون کلچر کې لږ وخت مخکې لیکوال او شاعر کېدل, لیکوال او شاعر کېدل د زړه ذکر خبره وه. موږ څنګه د افسانی د نیمه مثال موجود دی چې د هغه کلام د هغه خاوند او اور کې وسو او په ټول کلام کې د نیمه اظهار په ښکاره ډول باندې نه دی شوی. د کلام د رابع ممتاز خیالات اکثر په زنانه و دي چې د یو ښځې د کور ودانی مور لور په معاشره کې څه رول دی. رابع ممتاز اردو ډېر روانه سره ویلا او په هنکو کې خمای روا. رابع ممتاز دا خپل دویم کتاب په یونی په سیریزه کې لیکي چې زه د ټولو خویندو او ورونو شکرګزار یم چې هغوی زما اولنی کتاب پیلنی خوښ کړو. زما دا امید نه و چې زما کتاب به دومره پذیرایی بیا مومي, او ما له حوصله راکړه چې زه دویم کتاب پړونه چاپ کړم. تکر سے عبدالله جان مغموم د پړونه په صفحه نمبر 9 باندې سیریز کې لیکي, حقیقت دا دی چې ممتاز د سپیلنی کتاب شاعری که هر څو فنی کمزوری لري خو د دې خبرې نه انکار نه شي کېدی چې لوستونکو د فنی کمزورو باوجود د سپیلنی شاعری ډېره خوښه کړه او کتاب یې په ډېره مینه واغوستو او ویلوستو. رابع ممتاز دویم کتاب پړونه لکه د نوم او د چا په لحاظ ښکلی دی, دغسې شاعري هم ښکلې ده. زما په خیال د شاعر د لوستونکو د اعتراض ډېر خیال ساتلی دی او کوشش یې کړی دی چې هر یو شعر دی په ناپ تول پوره دی. د پوړنې شاعري په هر لحاظ په ناپ تول پوره ده. د پوړنې په صفحه 14 باندې د منلو عنوان لاندې رابع ممتاز لیکي, پړونه هم زما د غزلونو او د نظمونو مجموعه ده. په نظمونو کې زما د خوښې موضوعات کلی, کور, انغرې, جاړګې, لور, خور, مور او زامن دي. په اکثره نظمونو کې ما کردارونه د موقع په مناسبت سره ستایلي یا کګلي دي, خو ستاینه زیاته او غندنه کمه ده. ما په خپل شاعرۍ کې مینې له اهمیت ورکړې دي او کوشش مې کړې دي. اگر د پیر گوهر یو نظم دی, زغوان چې دنیا ټول مینه مینه شي, چې د مینه پیغام هر چا ته ورسوم او د هر لسنون که پزر چې د مینه دا پیغام زی ونیسی. تکر سیب رابع ممتاز پا خمیر که شایری اخیل شوی دا, اگر فیدی شایره دا نم کولو لپاره شایری نکوی, بلکه اخپل جذبات اور احساسات کار کول لپاره د هغه مجبوری ده. مثال بوا خلو یو پړونی هغه په سورنګونو کې استایلې ده. په جنازه مې سپین پړونی خور کای شیر دی. په جنازه مې سپین پړونی خور کای زه خو له کوره دې پړونی نه زم.
واه
واه دا یو رن شو. دا بل شیر دی زما زمینې کاتیر ګرځي سرتور. زما زمینې کاتیر ګرځي سرتور زه په پړونی هر وخت مخ پټوم. دا دریم شیر دی. دا دریم شیر هم په پړونی دی. د بدنامۍ داغ به را پورې کړي ته پام چې پړونی له مې لاس را نه وړي. کله مې تور کله مې سپین پړونی کله مې تور کله مې سپین پړونی ستا له نظره داسې ځان پټوم. دا یو پړونی هغې په څلور اندازه کې ستایلې دي. دا د غزل نمونه وګورئ. بیا د اوخ کزور دی تپوس مه کوه. بیا د اوخ کزور دی تپوس مه کوه روان مې د زړه کور دی تپوس مه کوه. ټول بدن لوګی شو لمبه نه شومه. ټول بدن لوګی شو لمبه نه شومه. دا له څنګه اور دی تپوس مه کوه. تل چې بیګا سبا کتول اتلی هغه محفل خور دی تپوس مه کوه. استرګې مې په ډېرې جړا سرې شولې. رخ ته ککو تور دی تپوس مه کوه. مګر زه ممتاز پسې بیا مګر زه ممتاز پسې بیا مګر ځه. هر څوک تر مرور دی تپوس مه کوه. دا بل غزل وګوره جی. چکر سر زه چې کله دې راغی ممتاز غزل لولم نو ما ته دا احساس کېږي چې دا د هغې رواجي محبوب په غم کې نه دی لیکلی بلکې د یو کوم خپل خپلوان یعنی تصور کې لیکي. هغه غزل دی د ژوند جونګړه کې یریږم زه دا بې له تا وارخطا کېږم زه د هر ارمان دیوان شلېدلی وینم که په محل کې هم اوسېږم زه.
ډېر ښه.
ما ته جوړه جوړه غمونه ښکاري تا نه چې کله جدا کېږم زه د بلبلانو جالې مروانوي په دې ګولونو خفه کېږم زه. لالې ماله ناګهانه راشه په انتظار کې دې کړېږم زه. په ممتاز هغه وخت قیامت کې جانه تا نه چې څه وخت جدا کېږم زه. تکت صاحب راوی ممتاز په بنیادي طور د نظم او د سندرې شاعر ده. په دې هغه خپل جذبات ډېر په لطیف انداز کې وړاندې کوي. لنډ لنډ نظمونه خو د تاثر نه ډک وي. مثال یې وګورئ لوپټا د نظم عنوان دی چې لوپټا. ته چې په سر لوپټا واچوي ډېره ښه ښکارېږي. پښتنې پېغلې د حیا یوه ټوټه ښکارېږي. د بنګړو ډک لاس چې اوچت کړي سر دې پلټ کړې ګولې الله ګوا دې ما ته سمه فرشته ښکارېږي.
ډېر ښه ډېر ښه.
د پلار په مخ کې چې ګرځېږي لکه هوره چې د پلار په مخ کې چې ګرځېږي لکه هوره چې سر دې پټ کړي د ور په خوا کې ګلدسته ښکارېږي. در له پټه خو ستا د سر ده څه له ګورې ورته دا لوپټه خو ستا د سر د څه له ګورې ورته په سر یې واچوه چې ښه پټه په پرده ښکارېږي. په سر یې واچوه چې پټه په پرده ښکارېږي. شرم حیا دې ستا په خټه کې اخلي وي بس. شرم حیا دې ستا په خټه کې اخلي وي بس. په دې خولونو به هر چا ته درنه ښکارېږي. په سر دې واچوه لوپټه ځان پکې پټ ښه پټ کړه. ممتاز دردار شپ ګوره څومره ښایسته ممتاز درشا شپ ګوره څومره ښایسته ښکارېږي. لکه چې ما چې نظم ولوست ما ته داسې احساس کېده لکه چې ممتاز لکه رابعه ممتاز خپلې لور ته نصیحت کوي. دا بل نظم دی خط. د دې لوستو سره سړي ته داسې احساس کېږي لکه چې احساسات د زوی د خط په راتلو وي. ما ته دې په خط کې خدای خبر چې څه لیکلي دي. ما ته دې په خط کې خدای خبر چې څه لیکلي دي هېڅ مې نه پوهېږم چې دې څه راته ویلي دي. که دا دې وي لیکلي چې ما پسې جړېږم دا خوشې خبرې خو ما ډېرې اورېدلې دي. ابہام پیدا کرے دا اخپل درد پٹکو ابہام دا نظم اخپل درد پٹکو اخپل ابہام دا نظم خوبی وی اس بت سوک دا محبوب دا خط تاثر اخلی او سوک بنور دا نظم تاثر دائرہ وسیع شوا یو نظم دے تمغه امتیاز دا مبارک شاہ دا نظم آغا اخپل خاوند عبداللہ جان مغموم دا آغا تا ایوار چی سوخت میدام شد تغم امتیاز دا آغا باندی لکلیو او پدی کی هم اغه یعنی ډیر خجزبات خپل ښکار کړی دي او کورته دی د کور ودان خپل دی خوند ته دی چې کوم دی نو تر ځوان لوند کړی تکر څه زموږ د منتال یو روایتي شاعر نه دا چې هغه یوازې د خپل محبوب غمونه جاری هغه یو زور یو امور یو خور خزه او د معاشره با عمله کردار دی هغه خړ د خټو کورونه مشران کشران وجره جمعات او نور خرسمنه رواجونه یادوي درا د ممتاز شاعری د ګوند ژوندۍ حقیقتونه دي تصوراتي دنیا کې نه اوسېږي خو دې حقیقت پسندای نه هغه د خیبر تړه نه جوړه کړي بلکې شاعری حسن پکې موجود دي هغه شعر هغه منفرد شاعر ده د غزل زیات د نظم او د سندرې شاعر ده تکر صرف دا کتابت سے کم دے دی پڑھو نہیں دا رسول خان کرے دے او خکاتے دے خوزے پزے وانے پا حقیق ہم یعنی مقصد دا دے دے املا غلط یعنی موجود دی جب اتا ستا لکا زما لفظ زما سے کم دے اگلی کل دے ری میم علیف نو زما سے کم دے جی نو دا زم سرا میم علیف سرا زما دا سی لکل پکا دی زم میم
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com که زموږ خبرونه کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
ڈاکٹر صاحب پدې نوې املا کې دا چې بدل کړی دی محمود صاحب موږ سره دی هغه پدې باندې نورم خو خبرو
کړی دی خو زما خبره شو کې خو زما پدې نوې املا کې دا بدل کړی دی املا کې درست نه ښکاري
او پدې نوې املا کې دوی دا بدل کړی دی زما په خیال دا دی پدې باندې چې پدې نه لګي خو بیا هم موږ سره محمود صاحب ستې محمود صاحب پدې باندې بیا خبرو کې چایا دا خبر ده دا هم خبر ده چې خبر به شي خو زما دا څه خیال دي چې دا دوی بدل کړی دی په دې ګوړګلې چې کم کانفرنس شو پاره کې دوی دا چې کم هغه دي دا هغه چې کم شکونه دي پاره کې جوړ تا شته خو بیا هم د مغموم سیب نه مدد خبرې ډیره خپته ولګي چې سړي ډیره ډیره مننه ډاکټر صاحب تاسو ډیره ډیره مننه ډیر د خوند او ډیر د مزو خبرې تاسو ته ورزو خپل بل درن خو محترم ڈاکٹر اسماعیل گوہر صاحب لو داغین الگ نظر خوشی غیرہ سرا سے نظر خیر کی ڈاکٹر صاحب تا سپ پروگرام کے پخیرا لے ہوئے ہو
ڈیرے من نے ٹکر سے خوشحال ہو سی جی
ڈاکٹر صاحب دا اقبال خان خبر ہے تیرے مور دے ذرا با رابع ممتاز بی بی پہ حوالہ باندھ اس سے نظر پر اثر شریک ہوئے
رابع ممتاز بی بی اقبال خان دی غی دی جوند او دا عبداللہ جان مغموم صاحب دیگه کور ودان یو دیگه په حوالہ دی خپوره معلومات را کړل مونږ چې ټکر سے دی او شاعر په شاعرای منی باس کو نو نکات چې دی د شاعرای حد پورې پاتې کیږي د دې په مخ کې کومه شاعری پرتوی یو تبصره نگار دی یو سریزه نگار دی یا یو نکات دی کله ریډیو ټی وی پروگرام نه نو په هغه شاعرای منی باس کیږي خو د دې شاعرای په شا منی هغه شاعر چې دی د هغه شخصیت دا علمی پس منظر دا ادبی پس منظر دا په هغه نکات یا په هغه تبصره نگار باندې اثر اندازه کیږي نو د مکمل غیر جانبدار چرته نشي پاتې کېده. ما چې د اقبال خان خبري اوریدلې نو زما هم دغه تاثر پیدا شو چې اقبال خان مانی دره بای ممتاز په شاچی د هغه کم خاوند دی عبد الله جان مخموم دی دا هغه چې کم په پښتو ادب کې نوم دی دا هغه چې کم یو شهرت وو دی هغه چې کم خدمات وو نو هغه سرات نو اقبال خان هم هغه چې جانبدار پاتې نشو او کېدی شي هغه چې جانبدار زوم پاتې نشي موضوع پاتې کېدلو نه غواړم ځکه چې دوه حوالی دي چې موږ را به ممتاز له ډېر احترام ورکو او داغه شاعری چې کومه ده هغه په هغه تناظر کې وګورو چې یو خدا زنانه شاعره وه په کور کې وه با پرده وه او دویمه دا وه چې د دې په شاعر چې کوم عبدالله جان مخموم مرچکی ماما ده نوم چې راځي نو په زړه کې یو احترام پیدا شي د دواړو دپاره.
بالکل
ځکه چې هغه دورو چې ماته یاد چې د پاکستان او د انډیا د کال 1915 جنگ کې وو نو په دې جنگ کې هغه وخت کې اوس خو د میډیا وار خو چلیږي خو په هغه وخت کې انډیا نه بعد آل انډیا ریډیو او آکاشوانی هغې به د پاکستان خلاف ډېره لویه پروپیګنډه کوله. هغه به د فوجي محاذ مانی د غلطو خبرونو به هم پروپیګنډا وه او هغه به د خلکو د حوصلو ماتولو دپاره نفسیاتي پروپیګنډه به هم وه. نو د هغې پروپیګنډې جواب دپاره به بیا زمونږ ریډیو به چې هغې به مقابله کوله. نو زمونږ ریډیو کې او بیا پېښور ریډیو کې او بیا پښتنو د طرفه خپلې خاورې سره د مینې خپل ملک سره د مینې خپل قوم سره د مینې چې کومې زار مرچکی بابا کړ دی او یا د انډیا د پروپیګنډې د جنگي پروپیګنډې کم جواب بچې مرچکی خپل په پروګرام کې کوو مرچکی ماما عبدالله جان مخموم بچې کم کوو نو دومره شهرت ته پاکستان یو براډکاسټر ته یو صداکار ته یا یو پروګرام پېښ کوونکو ته نو حاصل شوی چې کم په پوره پښتونخوا کې د مرچکی ماما ته حاصل شي هغې به د هندوستان د پروپیګنډې جواب څنګه کوو. نو لکه د هغې یو مشهوره فکره وه چې نه مني نه مني توتارام نه مني نو هغې به لکه دا او بار بار به هغې بیا په دې جنګي پروپیګنډې کې داسې د جنګ د پروپیګنډې جواب کې به چې هغې کوم کالمونه به نشر کول نو بار بار به په کې دا وي چې نه مني نه مني توتارام نه مني. نو یو خو دا په هغې حوالې مني چې د هغې خپل قوم سره یې خپلې خاورې سره یې خپل ملک سره د هغې څومره مینه وه او هغې به چې د جنګي پروپیګنډې جواب کوو نو هغې کې هغه جواب هم وو او د خلکو هغه دلچسپي هم وه په هغې کې لږ طنز هم وو لږ نه چې ښه ډېر طنز و او مزه هم وو پکې. نو یو داسې یو مقصدیت او بیا مقصدیت سره یې د خلکو د دلچسپۍ خیال ساتله او د اواز د روبم سره او خپلو جملو سره هغه سره خپله پروګرام دومره مقبوله کول ډېره ګرانه خبره وه او بیا به چې هغې عام کوم تنقیدي پروګرامونه کول نو خو دومره مشهور وو چې یاره ځینې وخت کې به خلکو به کار پرېښودی وي چې د مرچکی ماما پروګرام دی اوسه.
بالکل دا حقیقت خبره
زه خپله او زه خپله ذاتي یو تجربه باندې ما چیرته لوستو چې څه وخت د مرچکی ماما د پروګرام به چې کومو ماسوتن به چې نشر کېدو نو ریکشو والی به ریکشي ودرولې څو هوټل ته به لاړل چې د مرچکی ماما پروګرام اورو دا چیرته ما لوستي وو. خو زما خپله ذاتي تجربه دا ده چې زموږ په کور کې ما نه چې زما کومه مشره خور وه نو د هغې ډفتي وه چې ماښام ډوډۍ به موږ ته راکوله نو هغه به د مرچکی پروګرام اورېدو نو مونږ ته به وایي چې ډوډۍ زور وخورې زه به بیا د مرچکی ماما پروګرام اورم. نو په مونږ به زه ډوډۍ وخورله چې زه وزګاره شم او زه به د مرچکی ماما پروګرام اورم. نو تا لکه کور په کور د هغې پروګرام دومره مقبولیت و نو بیا هغه شاعر وم هغې په هغې کې شاعري به هم کوله نو دومره عظیم چې زمونږ کوم دا یو لیکوال او شاعر او د ادیب او د دې عظیم لیکوال ټبر چې کوم رابیا ممتاز دا هغه شاعر وه. نو دوه مجموعې د دې چاپ شوې اولنۍ مجموعه د دې سپیلني وو د کوم باره کې چې اقبال خان چې عبدالله جان مخموم په خپل عمو چې په هغې کې څه کوم یا په هغې کې څه فني کمزوریانې وي په هغه شاعرۍ کې خو هغې باوجود بې خوښه کړې شوه دا په راډیو ممتاز یو مضمون میمری شفق سی بوم لیکلو نو هغه هم دا لیکلو چې د دې په اولنی کتاب کې سپیلنی کتاب چې دی دا سپیلنی کتاب چې کوم دی دا اول د راډیو ممتاز چاپ شوی دی خو شاید په بی خبرۍ کې د همایون همدرد هم یو کتاب د سپیلنی په نوم چاپ دی. نو بس نه خبرې شي کني په یو نیم دوه کتابونه چې دي دا مناسب خبره نه ده خو په نه خبره کې داسې وشي. نو اوس پیلنی کتاب چې کوم نو میمرې شفق صاحب هم پیدا لیکل دي چې په هغه کې څه لیک فني سوکم موجود و. فنی سوکم دا ما سپیلنی نه دی لوستی، ما پلونی ماسه کې دی، پلونی مې ټول لوستی دی. خو سپیلنی کې زما خیال دی چې لږ ماته په دې پلونو چې دا مسله ښکاري د نوي کتاب کې دا 2014 کې چاپ دی او سپیلنی چې کمزور چاپ دی دې کې به د غزل په بهرونو کې به لږه مسله وه. نور شاعري چې دی هغې کومه ده په هغې کې څه کچه خیال نشته، هغې کې څه عامیانه خیال نشته او خیالات یې ټیک دي. د نظم هم د غزل هم او شاید دی غزل په لیک ډیر په وزن بهر کې به فرق وکړي. سپیلنی نه یو نظم چې کوم دی په مختلفو عنواناتو باندې د نظمونو لیکل، نو زه غزل لر اعظم چې پروګرام زموږ دی غزل دی، ټایټل دی غزل دی، خو زه دی یو نظم لر اعظم چې دا نظم چې کوم دی دا سپیلنی نه غسته دی او مې شفق سی په خپل مضمون کې شامل کړو. نو دې له مضمون اوریدونکو ته اندازه وشي چې دی هغه په شاعرۍ کې رواني هم ده، خوږوالی هم ده او موضوعاتي نظمونه چې کوم دي په یو موضوع باندې نظم ذکر دی کې په دې هغه ښه خلاص برو. لکه موږ چې ماشوم د کوم هغه له دلیلو یا الله دا دا زموږ یو د دې سندره سمېندو کې دی چې تاسو ماشومان دې چې وکړي نو هغه په دغه معنی یو الله دې کول دې هغه دوه بند دي چې تو خوارو دی لوی یوما د زړه وینې در کومه دا دعا در تکومه خوب کې مشه په سلګو الله هو شا الله هو
ها 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 وا وا
وا هغه زمونږ یو ولسی چې کوم رنگ دی، کوم مینه دا، کوم انداز دی، هغه هم دی د مور چې کوم مینه دا هغه هم دا د بنز بیا ویم تو خوارو دی لوی یوما د زړه وینې در کومه دا دعا در تکومه خوب کی مشی تو سلگو اللہ ہو شا اللہ ہو للی دلو للی دلو او دا ممتاز دا کور مشالا رب دلویک ربا کمالا جانا تلو سی خوشالا شی سردار دا شا ظلمو اللہ ہو شا اللہ ہو للی دلو
دیر خیر
دمر دا دو بند خکوری دی چی زما دا یو تلوسه پیدا شا چی زدہ سپیرنی کتاب را پیدا کما او زدہ پورا دا زمین دا اللہ ہو چی کما دا دا د چې په نیوی کمانډاز لیکل زکه دا زولو نه ما زمونږ الله خو چې کوم لسی کتابونه دي ولسی ادب باندې چې کتابونه لیکل دي دا الله خو یې په شامل کړی ده او زما په شال ټولو کې زړه چې موږ چې کوم الله هو دا نو هغه زمونږ چې کوم فرانس نه مستشار کړه غلو پروفیسور ډاکټر جمدار نستټر او هغه چې زمونږ د پښتونخوا کوم لسی ادب جمع کړی دي او په کال 1988 یې انګری فرانس نه د پښتونخوا د شعر هر او بهر چاپ کړو هغه کې د پښتنو هغه اولنې نمونه دی الله را کړی و.
بالکل
بیا په دې باندې موږ یو بحث کړو چې الله شا الله للیل لو للیل لو نو دا د سې ادب کې د درسونه دا سره شي چې د هغه مفهوم واضح ني خدا للیل لو للیل لو چې نو ما دې نه دا یو قیاس کړو او ما خپل پر سې لیک کې دا لیکلو چې اصل کې بدل الفاظ بدل شي ضروري نه ده چې موږ لپاره داسې څه جواز پېښ کړو چې اصل الفاظ بدل شي. دا ضروري نه ده پولیسي د پېژنې د پېژنې داسې چې هغه بس یو مفهوم کوي او هغه صحیح د پېژنې ته موږ نه رسو او زما دا خیال چې دا د لیدلو نه ده دا هل لولو هل یعنی زرشه او لولو مو ماشوم ته ود کې دلته وي چې لولو شه لولو شه ود شه نو هل لولو هل لولو نو هل لولو نه دا لیدلو شو نو کد لدی لدو موسی کې سم مفهوم نشته مطلب معنی نشته معنی نشته د لفظ معنی نشته د دلیل له سره لفظ نه دی معنی نشته خو مفهوم دا دی چې دلیل له چې ودشه نو موږ په دې بدلول شي چې هل لولو چې زرشه بچی ته وي چې زرشه ودشه هل لولو دا یو خلې نظم را دی ممتاز لیکل دی موږ دی عبد
الله برخان خو به ودی رخ کړی الله لیکل لګنا ډیر خپل الله تعالی برخان اکبر لیکل له ډیر خو ډیر مزیدار اغم لیکل دا
نو دا څه شاعرانو کوششونه کړې خپل روایتي او لسی رنگ کې د نظمونو لیکلو غزل تر ازو درا د ممتاز غزل چې کوم دی اقبال خانوم ډیر هدا پوری جانبدار پاتې شو زبون جانبدار پاتې شو د دې جواز مو سټیشته چې موږ به ممتاز ته احترام ورکو. زمونږه خزه شاعره وه او خزینه شاعرانه چې کوم دي د کوم معیار شاعري کړ د موږ ډېر ستایو چې زمونږه معاشره زمونږ حالات ادبي حالات علمي حالات داسې دي چې دلته خزو شاعري کول ګران دي او بیا د دې دوه مجموعې چاپ دي. خو بیا هم چې اقبال خان وایي چې منفرد شاعره ده او روایتي نه ده نو لیک به اقبال خان سره به زه به اختلاف کوم چې ډېر احترام به موږ به ممتاز ته ورکو. خو زه به دا وایم چې شاعرۍ کې ډېر انفرادیت نشته. خو غزل چې کوم دی زه یو پیش کوم چې ګیلی دې په سر سترګو دی ګیلی سره به ګورو ګیلی دې په سر سترګو دی ګیلی سره به ګورو نن راشه د زړه سره دی کیسې سره به ګورو. د شعر ډېر ښکلی دی ګیلی دې په سر سترګو دی ګیلی سره به ګورو نن راشه د زړه سره دی کیسې سره به ګورو. او راځه د رقیبانو په سر تورې خاورې واړوه راځه د رقیبانو په سر تورې خاورې واړوه راشه زما خواله دی پتنې سره به ګورو د رقیبانو پتنې ته وي راځه د رقیبانو په سر تورې خاورې واړوه راشه زما خواله دی پتنې سره به ګورو. زما استاد تر منځه د رقیب هډو څه کار نشته زما استاد تر منځه د رقیب هډو څه کار نشته خیر دی جانیا دی لانجې سره به ګورو. او ماته د بیلتون د تورو شپو خبرې مه کوه اوس خو رڼا ورځ ده د تیارې سره به ګورو. او خیال کې مې د ورځې او د شپې مې په خوبونو کې خیال کې مې د ورځې او د شپې مې په خوبونو کې ممتاز درنه لوګی شه ستا وعدې سره به ګورو. دغې غزل دوران کې دا لفظ پکې راغی چې زما استاد تر منځه د رقیب هډو څه کار نشته. نو زما نه ماله د اقبال خان یاد شو هغه وایي چې په دې کې زما چې دی د زې سری لیکل دی نو هغه وایي چې زیم سره په کار دی. یاره دا زیم چې کوم دی د سری به لیکل کېدو خو په نوې املا کې دا په بغړه کلی کې داسې فیصله نه وه شوي چې موږ به په زیم سری نه لیکو زې سری به لیکو. دا په هغې فیصلو کې نشته. خو په خپله رو رو خلکو د زیم چې کوم دی هغه پریښودو او زما چې کوم دی نو هغه زی سری لیکي. د هغې وجه دا ده چې د زیم سوچي چې کومه ده د اواز چې کوم دی دا هم رو رو ختمېږي. دا د اواز ځکه چې زما چې دی هغه اوس هم زی سری لیکلی کېږي بلکې زوی چې کوم دی زامن چې کوم دی هغه هم هغه زیم سری لیکل پاتې شوي دي هغه هم زی سری لیکي زما هم زی سری لیکي. نو زه وایم چې دا ټیک دی دا ټیک دا د کتاب دمر لوی غلطی نه ده. دی رابعه ممتاز غزل اقبال خانوم وي زوم ویم. خو زه وایم چې زه یو دوه درې شعرونه بیا به داسې موقع به نه وي او چې مونږ کېدای شي چې عبدالله جان مغموم باندې پروګرام ونه کړو. نو زه یم چې په دې موقع باندې زه د عبدالله جان مغموم یادوم تازه کړم او د هغه دوه څلور شعرونه زه وایم. یو ځای کې هغه اقبال خان وایي چې هغه به ځینې ځای کې به شاعري کې به ډېر وایي چې داسې بربنډ به شو. زما خیال دی داسې خبره نه وه هغه به ډېر شوخ انداز کې شعر به ووایي ځکه یو شعر یې دی وایي زلزلې شوې زلزلې شوې زلزلې شوې زلزلې شوې چې مې شونډې د یار شونډو ته نږدې شو. اوس دیکھی جمالیتی رنگ دی یو رومانیت دی یو حسن دی یو ښایست دی. خو دې کې داسې څه بده خبره نه ده چې کوم زمونږ د شاعري مزاج نه یا زمونږ د اخلاقي نظام نه خلاف خبرې وي. زلزلې شوې زلزلې شوې زلزلې شوې چې مې شونډې د یار شونډو ته نږدې شوې. او هغې به چې ریډیو کې پروګرامونه کول نو د هغې دا پروګرام چې تاسو وایي خواږه ترخه ده خواږه ترخه بیا هغه یو پروګرام کړو په استادانو باندې کړو یاره دې سکولونو ته نه ځي او داسې هغسې نو بیا استادانو احتجاج وکړو جلسه جوجوسي وکړو پېښور سټېشن ډایرکټر پسې راغل دا پروګرام بند کړي. هغه ریډیو سټېشن ډایرکټر پنجابي اوس وو یاره دو بندې کړو. نو حالانکه هغې کې بیا ما چېرته داسې لوستو چې یو پروګرام کې عبدالعلي خان چې کومو د غني خان د رورو نو هغې اسټېشن ډایرکټر ته وایي چې دا پروګرام په څه وجه بند شوی دی موږ دا مرچکې اورېدل غواړو. نو بیا هغې هغه پروګرام دوباره شروع کړو خو بیا ورته نوم بدل کړو نو خواږه ترخه بیا نو بیا اورېدلي نه اورېدلي نه لیدلي نه لیدلي بیا به لیدلي نه لیدلي په نوم باندې چاپ کړو. نو هغې به څه داسې ښکلي پروګرامونه به وو چې هغې کې به چې هغې شاعري کوله نو ځینې خلک پکې خفه کېدو. خو د معاشري عکاسي وه هغه یو ځای کې وایي چې کله زه چې پروګرام کوم سړی خوشاله هم خزه خفه کوم کله خزه خفه کوم سړی خوشاله هم نو دای په خزه معنی سو شه نه لیکلو یو خو هغه خزه ډیره بدخکاری چې لخر به چې پزان پسې قطار کړی د واده په کور چې دا لخر داخل شي د هالیک د مور زړګي ورته آزاد کړی نو یو خو هغه خزه ډیره بدخکاری چې ماشوم به چې په غیږ کې ملمنی شي د ماشوم ضرورت ورسره نه وي بیا د کور له خاوندانو ته ګیلی شي بیا هغه په ماشری باندې تنس کی په خزو باندې تنس کی او ډېر ښکلی تنس کی لکه یو ځای کې وایي چې ټانګي چې ذکر و یو خو هغه ښځې ډېرې بدې ښکاري ټانګي وال سره چې ناستې وي ټانګه کې د انګا بنګا خبرې به شروع کړي ته به وایي چې دوی ولاړ دي په کوڅه کې نو داسې هغې به تنس به کو
که موبایل ټلیفون آیپیډ یا کمپیوټر در سره وي
نو وی او ای دیوا په انټرنیټ هم کتلی او اوریدلی
پته ده وی او ای دیوا نیوز ډاٹ کام
هیر یې نکړئ بالکل هغه
حقیقت خبر ډیر زیات په مینه باندې اوریده خو زه یو خبره کوم چې هغه د دې طنز مزاح کې دونه مخکې تللو دونه چې هغه چونکی په ریډیو کې خو د هغه سړي شعرونه نشو نشر کېدی په سپیشلی په غزل کې هنرمندانو نشو ویلی چې کوم سړی به په ریډیو یا په ټلویزیون کې نوکری کوله داغه دا یو هغه وخت دی داغه شاعري ډیره ښه شاعري ده خو صرف په دې وجه باندې هغه دومره بر نه دراغلی چې هغه چونکې د ریډیو امپلای ریډیو کې کار کوو او د هغې پالیسي دا نه وه چې د خپل امپلای د خپل کم کار کوونکي چې کوم هغه دی دا غزل دی د هغې شعرونه دي هغه دی د ریډیو یو هنرمند په سندره کې وي دا ټولې خبرې د هغه سره یو کیسه وه او کینې حالانکه زه د تدوین چې کورې لکه څنګه تاسو خبرو کړ چې هغه یو ډیر ښه شاعر او د غزل ډیر ښه شاعر دی چې هیڅ شک نشته په او تاسو بل خبرو کړ چې په موږ یو پروګرام کې دي زه سره دوم چې په مونږه په عبد الله جان مخموم صاحب باندې مونږه ډیر تفصیلی پروګرام کړی دی او بل خپل کې هم په نه دی کړی مونږ ته به خیال چې مونږ په دوه درې پروګرام کړی دی په خپل وخت کې په دې باندې مونږه پروګرامونه کړی دي ډیر ډیر مهرباني ډاکټر صاحب تاسو ډیر ډیر مننه مونږ سره زمونږ بل ژوند خو محترم مېلم ډاکټر رحمت مخموم صاحب هم په پروګرام کې موجود دي هغه له ورځې د غینه لګ نظر خو چې غیره تر څه نظر شي کی ډاکټر صاحب تاسو په پروګرام کې بخیر علی وو
بخیر اوسه تک سر ډیر مهرباني شاله اوسه
ډاکټر صاحب خبرې مو اوورې دي خبرې همیشه تاسو ته لګې ډیره پاتې شي لکه د د زما خبر خو ډاکټر اسماعیل ګوهر صاحب هم هغه عقل چې دا په زم لیکل کیږي که په زی لیکل کیږي په دې باندې اقبال خان په اعتراض کړو څه نظر پر اثر شرک کوي
او لوم بیا خو دا اقبال خان والا اعتراض نو زما خبر دي په زی باندې صحیح دي
او دا ګوهر مو بالکل
او زه چې کوم ده زه په زی باندې ده کنه حرف هم دے نا جیم نے مل بدل هم دے نا جا او زلمه چې کوم نه زلمه پکا دې چې مونږه په زم باندې ولیکو هغه وجه دا چې ځوان چې کوم ده کنه ځوان او زلمه دا یو ماده ده کنه
بالکل
نو ځوان چې کوم ده جوان په زم باندې نه دا هغه زم چې کوم ده چې تل تراشي نو هغه زم شي نو ځوان شي دا زولنې چې کوم دي زولنې اکثر خلک په زی باندې لیکي خو په زی ماته غلط کاری ځکه چې دا جولان په بجولان نو انت کې جیم دې دلته چې راشي نو دا په زم په کار دي زور نه او نو دا څه نو ډېر دغه دی لکه دا د جیم چې کوم نه نو نیول بدل دی او دا ز زما او ز دا ټول چې کوم دی دا په ز باندې
او مطلب دا چې دا د اسمل ګور څه بوي چې دا په ګوړګلې کې په دې باندې څه پاس نه دي شوی په دې باندې خبره نه دي شوی
نه نو لکه دې باندې د باز ضرورت نو ځکه چې دا هو انډرستود خبره ده لکھے شروع کری ادب باندھے
تنقید سے پٹول پار سکے
شروع پہ تقریم صاحب یاد افغانستان حبیبی صاحب اور رشتین صاحب اور رشاد صاحب اور خادم صاحب یعنی دا کامل سے شروع شعر ہے
بالکل
ادب باندھے لا آڈو یعنی سیڑھ ہمارو شروع کری نہ یا ہمارو کری نہ محنت اقبال خان اقبال خان اتفاق کرے رہے اور دا ڈیر خبر دا چھے اور اسے دورا یعنی تکر سے دا دور بد قسمتی رہے کرا چھے من پر پیخور کی اسی کو کرا اور تقریباً سرویخ تو پندو سو کالو نا اسی کو اور بیاد پر ایڈورس کالج کے اور ایڈورس کالج اور داربانگی کو چکم بھی ایڈورس کالج دا وہ پر مشکل بال سرور کی زمین بھی دیکھے نا اور ماں رابیہ ممتاز بن مالو اور دلیخا مشہور شخصیت بی بی وا خیالے باوجود گوہر سے ٹیلیفون کو چہرہ بھی ممتاز والے پروگرام میں ادا دے مرحوم عبداللہ جان مرحوم کور ودا نہیں دنو دو آسے ریان ہوں دیکھو شما چہرہ
روشن بی بی پر دغنی خان
د کلام خیال ساتو د کمپایلنګ او د خسي کیسه په کولی هغه ډیر لوی کار پدې کړو د ولي خان ما خپل دا ورېدلو دا شان دی وي د خپل خوند پر بدد کړی دی په خپل کار کې دا پکې
نه لکه دی خو یو وجه دا کې دی چې ډیر دومره په پرده کې او دومره یو ګور په چل دیواله کې وخت تیر کړی و کنه چې بهر راوځي تیر را کنه او نه چاته ځان خېلې دی مون کو اکثر زنانه چې کوم دي د تنظیمونو منظمونو کې چې کوم ده راشي مخه ته راشي نو او بیا دا چې ډیریبلټي یعنی شعور کې وښځ دا کې چې مونږ خلکو پیژني کنه
نو
دا رب یا ممتاز چې کوم نن دی اړو دا کوشش کړی نه چې ماده څوک پیژني دا ګورې چې اپکړي او دا کوم غزل یا دا لاهو چې دی ګوهر څه په اقبال خان چې دی دا کوم شاعري وي کنه دومره اثر په ما وکړو چې ساده زګوره زب بیا هغه خبرې تر ازمه چې ساده والے چې کوم دا هوډو ای بیا نه بلکې دا د شاعري لږ دی پتہ لگی چاہے مصنوعیت پیدا کی مصنوعیت پیدا کی نا دزړه نه کوي یعنی بالکل کفاس دی دا شاعری وګوره کنه صفا پتہ لگی چې دوی دا کور ماحول بوم دغه سی وو یعنی ډېر پختون ماحول او اسلامي ماحول او ډېر د حیا او د عزت او د پردې نه ډک نو هغه شاعری کې چې کوم دی هغه د کور او د خلدان چې هغه کوم روایت کې کنه هغه شاعری ته شاعری کې بیان کړی یو نو صفا پتہ لگی چې دا او بل ځای چې دا خلدان چې کوم دی ټکر څه دا ډېر علمي خلدان دی ډېر زیات دا د درمنګو ولا د خلدان چې کوم دی کتاب څه خال کړی مولانا عبدالحق چې کوم دی زما دا خیال دی چې وړومبیا د پښتو تفسیر لیکلی دی پښتو کې تفسیر چې کوم دی نو وړومبیا پخوا ډېر پخوا یې لیکلی او ما ته څه زه په یو دغه کې چېرته چې ګیسټ وم خدای خو به چې کله ډېر مودې وشوله د هغې باپ هغې مونږ ته په دې کې چې کوم دی په ډالې چې ورکړي په هغې کې دغه د مولانا عبدالحق صاحب دا تفسیر چې کوم دی ترجمه دغه را کړې وه نه ما سره کور کې دی او کله کله چې کوم دی چې په ترجمه کې داسې کله کله غلطي کوم کله نو زه هغه ګورم زه وایم چې اوره چې د بل څه لیکلي وي کنه زه هغه وخت کې یې بلا مودې وشوله خو لکه د پښتو ټکی او د پښتو معنی بالکل صحیح اپروچ دی ټیک ټاک نو لکه دا چې دی دا ډېر علمي خلدان دی ډېر علمي خلدان دی په دې خلدان کې چې کوم دی ډېر خلک پیدا شوي خو اوس هم لا موږ ته پته نشته چې نورو په کې څوک څوک وي
بالکل
زمون چې کوم دی په کالج کې زمون په ایډوس کالج کې د دې در منګو چې کوم دی ډېر کسان دي یو زمون ملګری وي صف انور هغه د اردو وی ټیچ کولو هغه په خپل وخت په دې یو کې جنه سیکټری او دا نو چې کوم دی نو ډېر قابل خلک پکې دي په دې ینګ چې کوم ځوانان کسان دي په دې کې ډېر قابل خلک پکې دي
بالکل چیئرمین یا بور پسی ڈیر جات لے ڈیر لوئے لوستے
ملاقات خبر ہے
دا دکچ
لخر سره تعلقي کنه زما تکر سے زما دا خیال دی کله چې اسین کو بدا مغبون سے په ان کو وی هغه ته ورتلا
او زکه
هغه کې دغه دي څا خو اقبال خو په ډېر زور ورکو کلا چې ډېر پرواله سره وی وکړه نو دومره پرواله سره چې څوک ته واسي پښتون خاندان ته پیدا شي وی دا هغه دومره پرواله سره ان کو نشي ویلې یا خدای دې چې ته مور یا چتر رشتہ داران کے چھپ ان کو والدین نے اگے نزد کڑی ہوئی کہ نا کو چتر نہیں بھی کرے چھ رشتہ داران کے چھپ نہیں لو دوبر پروانے سر ان کو چکم نے نو پختو سر یا پختو نہ کھے چکم نے دوبر پروانے سر نہیں ویلے بہر حال زو چکم دے زتن دیر متاثر شوم دے دے شاعر نہ او دے دے خیالات نہ او پکار دادی چې یوه دا مو ډیر خو کوټه کې چې موږ زنانه لیکون کې کوم دي زنانه شهران کې پدې باندې موږ دا پروګرام نو شروع کړو دغه چې مطلب چې سړي خو بیا انځ چې خو دا زنانه چې کنده اکثریت زنانه
ډیر ضروري ده موږ ډیر ضروري دي
پیژنو
کړو ډیر ضروري دي بالکل بالکل
دې د ټول باندې کنده پروګرام نو پکار دي ما ته چې کوم یو غزل دوہر سے برا کرے ہو کنا ستا مینہ لالیا دروجہ نشوا ستا مینہ لالیا دروجہ نشوا لار با محبت را تازگا نشوا سادہ وانکی شیر دیکھو یہ دغا پکشتے میں کنا شیریت کو پکشتے میں کنا
بلکل
سمر پہ اخلاص باندے درغلی ہوں هر یو خبر ستا شک منه شو یعنی ما خو د کلاس کولو
شک
ستا چې کوم دی هر یو خبر چې کوم د شک نه ډکو که نه
ډېر ښه
څومره په اخلاص باندې درغلی وم هر یو خبر ستا شک منه شوه او تا پکې ګډون د فریب وکړلو تا پکې ګډون د فریب وکړلو څومره پاکه مینه وه خیرنه شوه استعمال یہ دا خبر ہے خچنا کرا ہاں
واہ بالکل ہاں بالکل
خچنا خچنا تے استعمال کی ہاں نو خچنا او خیرہ تقریبا یو مار رہا ہے نا تا پک گڈن دے فرے بکرو نو سمرا پا کے مینا وا خیرہ نشوا او تے زما زارے نمی محنت منی تا زما زارے نمی محنت منی مین دلالی اکبر جنا شوا
ہاں
او ہاں کنا قبر چې څوک کوي قبرجن نو قبرجن خو هغه وي چې د بل چا خبر ته اهمیت نه ورکوي کنه
نه ورکوي بالکل
نو ته ما زما زاره منه نو به ملت منه نو به مطلب دا چې قبرجن یې کنه مینه دی لالیا قبرجن او بالکل دا ته په قدم بهلو زو شي ته خو په قدم بهلو زو شي ځکه خو ممتاز دمه غمجن شو یو ساده غزل دی او دا نور شاعری بھی ساده دی خو یعنی مطلب دا چاغه د شاعر چې کوم فن دی کنه دا سب د دې په کلام کې شته او دا دغه چې مغموم صاحب شاعری به چې کوم نه نو په ظاهر باندې به ساده وا دا چې ګوهر صاحب کوم دغه وکړو کنه کوم مثال دی یو غزل ورکړو دا دغه لیکلیو هما صاحب یو کالم لیکلیو اچار لیکلو په مردان کې مشاعره وا نو چې دغه چې کوم دی نو دده نمبر چې راغلو
مهمه
دا چې سټیج ته وختو نو چې دده وی چې دده خو انداز ډېر عجیبه انداز یو کنه ډېر منفرد انداز یو کنه د وینا کولو او د خبرو کولو یو منفرد انداز یو
بالکل
او بیا د شعر ویلو نو وایي چې دا چې سټیج راغلو ما یې ته نو وایي چې زلزلې شوې او بیا یې پکې لږ پاس ورکړو کنه او دایو چې زلزلې شوې او دایو چې زلزلې شوې درې واره کنه زلزلې شوې په دې بیا په کې ته ګوتې د خلکو به چې څه څه وي چې و څه به څه وي نو بیا یې چې مې شون دې نو ستا شون ته به زلزلې شوې پروگرام کتابت راخا بالکل دا به نه کار کول چې کوم زه عالم یم یا زه پوهیږم یعنی مطلب دا چې دا یو څه کار کړی نه مطلب دا چې ځان یې کول نه ځینې خلک چې کوم لږ علم او سروي او ډېر شوقي چې کوم ماسه ډېر لږ مغوی څه چې دا کار نه ډېر ملنګ طبیعت سره ډېر ملنګ طبیعت سره ډېر خوب سره او دومره قدردان کو نه دومره قدردان سره چې بل سړي ته چې هغه نه بوکا شو دومره قدر به ورکول کنه چې سره وي چې زه خو دومره شی نه یم دا دومره دې زما دا دومره قدر ولیکي نو لکه ډېر قدردان سره یو
ډېر
چې پاره یعنی چې د مغبوم څه به د عبدالله جان مغبوم ته بر وي د ته په خپله سوچ کې چې هغه څومره دایا او څومره د عزت څومره دا نو لکه مطلب دا چې مونږ ته فخر کوي شو په
بالکل
صحیح پاک کی مانو کہ باندې مونږ فخر کوي چې زمونږ صرف پښتنو کې هم دا سي اړ عدالت دا سي پردادارې خوښته چې هغه دغه شعر دې کې دغه زه بن مثال غالبا د فارسي هغه شاعر چې و د عالمگیر هغه زه
واو
واو خو دا خو څه وي واو واو څه یو خو واو
هغه
هغه فارسي شعر چې کوم دی کنه نو هغه ترجمه دا هغه ترجمه بیا دا سیندیدی کړی دا یاګه کتاب څنګه زیره نو د زیری کتاب په پاس په ټایټل باندې چې په خبرو کې امپټه لکه بوی د ګل په پاڼو دا د هغه ځای په مثال فارسی د شعر ترجمه ده په خبرو کې امپټه لکه بوی د ګل په پاڼو کوم شوق څوب د لیدو کړی دا کتاب څه فیر زما ده
وا 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 وا
یبي کوم کتابونه د
ګنګوري
بس پدې کتاب کې ته ولاړې مګر پدې کتاب
بالکل
نو دغه څوک رابیا ممتاز نه پیژني نو د هغه کتابونه دې په خپل کې پیژني چې دا د څنګه پښتو د کم لیول وو او اسلامي د کم لیول وو مسلمانۍ د کم لیول وو پردې د کم لیول وو
بالکل
او دغه چې کوم دی
نه دا د تاسو په مخ کې کنا د کتاب د نوم نه دی د نوم دا هم د پردې یو سیمبل دی چې د خپل کتاب نوم پڑھو نه کي د دې نه د دې د حیا او د پردې په تلګي چې دا سونه حیادار او سونه په لونه کا خدوا چې د کتاب
نوم کړو دا اقبال خان چې کوم دی اقبال خان په پړونی په پړونی باندې څه نو کیږي شه نو اقبال خان
بالکل
او بالکل پټول پټول شاین کې چې کومه په مې په بل بل مانو کې استعمال شي نه مانه یو مغه یو د چکم پړونی خپل باندې او له انداز چې کوم دی نو بل بل دی نو دا دا چې په دې په څه بورا ریسرچ کول غواړي چې زمونږ کې زلاله وی کړه تکا څه
بالکل
بالکل زلاله چې زمونږ کې
ډاکټر صاحب تاسو ورته کړو تاسو ورته خبره کړې وا چې ما کم اس کم سل خزه په پښتون رسو
او کړه څه دی کنه
احمد نو ډاکټر صاحب دا چې دا کار دی کو دا د چټرا په دا کو دا د چټ او ارچا نه چې یو پاره
ترې دا باغه تکر چې باغه پښتونې سالي بیا کتل غاړي او ډېر دي زما خو سل یاد کړي د سل نه زیات دي باغه د سالي بیا کتل غاړي
او دا روخ کړو کور راځه که سنت چې ګان کې انفلونه کې نو په کار دي چې دا ورته خزه چې دي دا روغه چې په دا سونه هم څه دي ګور ورته
او کړو
سره
ولې ولاته مونږه لکه دا چې زمون خو دا لګال چې کوم دی نو ډېر سر سری دغه کې اوس دا چې کوم دی ریسرچ موجود ده نه
بالکل دا د ریسرچ موجود
ده بالکل دا د ریسرچ موجود ده موږ په
څنګه نه ډېر لوی شی دی دا تر څو چې څل ځنه نه ډېر لوی شی دی او چې خپل لیکل کړی پر ریکارډ موجود دی په پښتون رساله کې لیکل کړی دی او دا زمون نه غې دی دا خیره چې په خبر ده ډېر اجو یو څه څه معلومات دي دا یو څه پکې مونږ ته معلومات دي که تاسو خیال وکړه د یو څو خزه پکې بس مونږ ته معلومات دي مونږ ته غنور دي بل به چې کوم ذکر اکثر
هغه
دغه کړی دی چې همیش خلل سیب کړی دی دا یو څو خزه مونږ ته معلومات دي زموږ د پروګرام وخت بالکل په اخیری لمحو کې دی زموږ د پروګرام وخت بالکل ختم دی مالا او زموږ پروډوسر بختور شاه اجازه ترکه بل لوی الله سپارو او خجون درته وایو